افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې. د ازادي راډیو د نن ورځې د دې نیم ساعته وروستۍ خبري مجلې کوربه مو اجمل تورمان دی او د تخنیک په چارو کې را سره شفیق عیار همکاري کوي. په دې خبرونه کې به واورئ چې افغان حکومت وایي ترهګري یوازې د افغانستان لپاره نه بلکې د امریکا لپاره هم یو ګواښ دی. د هند د دوو لویو بندرونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو له مخې په پاکستان کې روزل شوي کماندو پرې د عملې پلان لري. نور راپورونه هم درته لرو، خو تر هر څه دمخه فرشته جلال زئی او خبرونه.
په قطر کې سرچینې وایي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې دي. د امریکا د پوځ د ټولو قواوو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد وایي د افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحث به مخکې لا وخت وي. د افغانستان د سولې د ولسی حرکت غړي دا کوي چې د هغوی یو ملګری وسوالو طالبانو د نادري ولسوالۍ په چانجیر سیمه کې نیولی او سختې شکنجه کړی دی. او د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار په چشیناو کې د مولدووا له صدراعظم سره وکتل. پوره خبر نواوري. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبري د رپورټونو پر اساس پیل شوې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایاند تیر شپه ناوخته پر ټوټر لیکلی و چې پرون تر نیمې شپې پورې خبري شوې دي. د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر وایاند لیکلی و چې پرون په خبرو کې ملا عبدالغني برادر او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد هم حاضر و. د نننیو مذاکرو په اړه رسمن تر اوسه لا د خلزاد دفتر یا د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی نور جزئیات نه دي خبره کړې. د امریکا د پوځ د ټولو قواو لوی درستیز جنرال جوزف دانفورد ویل د افغانستان د امریکایي ځواکونو پر وتلو بحث به مخکې له وخته وي. هغه پرون په پینټاګون کې خبریالانو ته ویلي چې وسوال طالبان باید ډاډ ورکړي چې افغانستان به بیا د تروریزم په ځاله نه بدلېږي.
I think it's premature. I'm not using the withdraw word right now.
دا وایي ما فکر دا مخکې له وخت خبره ده. زه د وتلو کلمه لا نه کاروم. موږ به د ډاډ ترلاسه کوو چې افغانستان د تروریزم ځاله نه جوړیږي او موږ به په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅه کوو. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل د امریکا او طالبانو له اساسي بحثونو دی. د افغانستان د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن د دې خبرې په وړاندې په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د یو ځانګړي پروګرام له مخې په افغانستان کې مشتي. صدیقي افغانستان کې د وسوالو طالبانو داعش او نورو ډلو فعالیت ته اشاره کړې او ازادي راډیو ته ویلي چې امریکا غربي دولتونه او افغانستان لا ګډ دشمن او ګډي ګټې لري. په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت غړي دا کوي چې د هغوی یو ملګری وسوالو طالبانو د هلمند په نادري ولسوالۍ کې د چاینجر په سیمه کې نیولی او سختې شکنجه کړی دی. د سولې د ولسی حرکت د رسنیو مسؤول پادشاه خان مولادات نن ازادي راډیو ته وویل
ضمانت باندې د دپلار او کار کې د بدن ځینې ساحې د چورته وهلې دي چې دا غوښه دي چې په یو اوسپنه شي باندې ځینې ویل کې.
پادشاه خان مولادات ویل دوی نه پوهیږي چې وسوالو طالبانو ولې د دوی ملګری سید رحیم شکنجه کړی وهلی او داسې ناوړه چلن یې ورسره کړی دی. وسوالو طالبانو رد کړی چې دا کار دی کړی. د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د جوګیانو د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. د ازادي راډیو د خبريال په حواله اکثر جوګیان په څو شمالي ولایتونو بلخ، سرپل، جوزجان، سمنګان او فاریاب کې میشتي. په شمال کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر سید محمد سامي نن د ازادي راډیو خبريال ته وویل
دا دولت دنده ده چې لاجوګیانو څخه ملاتړ وکړي، دوی ته د کار زمینه مساعده کړي، ماشومانو ته د درس ویلو زمینه برابر کړي او د دې ترڅنګ باید هغوی ته د تابعیت تذکره ورکړل شي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د بدخشان د کران او منجان ولسوالۍ د بیانیول لپاره عملیات روان دي. د دې وزارت مرستیال ویاند فواد امان ویلي چې د پنچیر د انجمن د کوتل څخه او د بدخشان د بهارک او جرم ولسوالۍ لخوا پر دې سیمه عملیات کیږي. د فواد امان په وینا د عملیات له دوه ورځو راهیسې روان دي. د امریکا د حکومت د ملي امنیت سلاکار جان بولټن د مولدووا پلازمینه چشیناو کې د هغه هیواد له صدراعظم مایا ساندو سره وکتل. دواړو خواوو پر امنیتي مسایلو خبرې کړې دي. بولټن مولدووا ته تر تګ مخکې دوه ورځې په اوکراین کې تیرې کړې. جان بولټن ویلي چې په سیمه کې جدي امنیتي ګواښ موجود دی. مولدووا تقریبا دېرش کاله مخکې د خپلواکۍ اعلان کړی خو لا هم د انرژي لپاره پر روسیه اتکا کوي او زر روسي عسکر هلته میشتي. د ګوجستان یو غړی زلمی خان خانګوشویلی چې تیرونی په برلین کې وویشتل او ژل شو د ګوجستان په پانکیسی ګورج سیمه کې په چې په خټه چچنیانو وسی خاورته وسپارل شو. د زلمی خان خانګوشویلی مړی نن د هغه پلرنی سیمته ورسید. خانګوشویلی 30 کلن او هغه د اگست په 28 په برلین کې وشتل شوی وو. پولیسو یو نه 30 کلن روسی وګړی د دې قتل په تور نیولی دی. په ګوجستان کې ډیرو خلکو داسې باور څرګند کړی چې د خانګوشویلی قتل د روسي استخباراتو تنظیم کړی وو، خو کرملین په دې کې رسما د لاس درلودلو خبر رد کړی دی. د روسیې رسنیو ویلي چې اوکراینی فلم جوړونکی ولی سینسوف ته روسیې په لرې پراته ارکتیک کې له یو زندان د مسکو یو توقف ځای ته ولېږدول شو. د اوکراین حکومت، غربي دولتونو او د بشري حقونو د ملاتړ نړیوالو ادارو د ولی سینسوف پر توقف سخت انتقادونه کړي دي. د روسیې خبري اژانسونو لکه تاس او انټرفاکس او ځینې نورو انټرنیټي خپرونو نن خبر ورکړی چې ولی سینسوف په مسکو کې دوهم نمبر توقف ځای ته لېږدول شوی چې بوتیرسکایا زندان ورته ویل کېږي. ولی سینسوف له 2014 میلادي کال راهیسې چې روسیې پلرنی ټاټوبی کریمیا اشغال او په زور له ځان سره یو ځای کړه په روسیه کې زنداني دی. هغه د روسیې له لوري د کریمیا له اشغال سره سخت مخالف و.
تاسې ازادي راډیو ته خوښ یاست. افغان حکومت وایي ترهګري یوازې افغانستان ته نه بلکې امریکا ته هم یو ستر ګواښ دی.
آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي؟ چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی.
د افغانستان د ولسمشر لپاره کاندید رحمت الله نبیل وایي داسې سوله نه غواړي چې پکې یوازې بیرغ بدل شي.
زه هغه سوله نه غواړم چې هغه یوه هفته ماته د سولې په نامه وي بل ورځ بیرغ بدل شي. دا رقم سوله د افغانستان لپاره خطر لري.
د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دو یو غړی سخت شکنجه کړی دی. نور موضوعات هم شته، ملګرتیا وکړئ. دوستانو، مخکې له دې چې د خبرونې لومړی موضوع تر شو، کوم خبرونه چې تاسو واوریدل تاسو کولی شئ د ازادي رادیو په فیسبوک پاڼه او ویب پاڼه هم دغه خبرونه پیدا کړئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده ازادي رادیو .com او ازادي رادیو .org. لومړی موضوع راخلو. افغان حکومت وایي ترهګري یوازې افغانستان نه بلکې امریکا ته هم یو ستر ګواښ دی. د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقي ازادي رادیو ویل چې د امریکا پوځي حضور په افغانستان کې د یوې منظمې برنامې او ضرورت پر بنسټ دی. دا په لاس کې ده چې ډونالډ ټرمپ ویلي له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو وتلو ته بیړه نه لري، خو برعکس د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی هر څومره ژر چې امکان ولري یوه ډېره برخه امریکایي پوځیان له افغانستان څخه باید بهر شي. خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
په داسې حال کې چې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وستلو په اړه امریکایي چارواکي ضد او نقیض څرګندونې کوي، افغان حکومت وایي چې امریکا په افغانستان کې د پاتې کېدو یا نه پاتې کېدو لپاره منظمه برنامه لري. د افغان ولسمشر وین صدیق صدیقي د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
زموږ په باور ضد نقیض خبرې نشته، خو مهمه خبره دا ده چې آیا شرایط دې ته آماده دی چې د دوی د اساکرو شمیر کم شي او یا تفاوت پکې راشي. اول دا خو دا باید په ډاګه شي چې نو زم تهدیدات شته، طالبان، داعش او نور هغه ترهګر ډلې په هیواد کې شته او زموږ دپاره هم د افغانستان او هم د امریکې دپاره مشترک تهدید دی. یعنی زموږ منافع او زموږ د متحدینو منافع چې امریکا او غربي هنوز هم د دغه ډلو لخوا ګواښیږي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې اوس مهال افغانستان د ځواکونو د ایستلو لپاره هیڅ ډول مهال ویش نشته، خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي باور لري چې هیواد یې وکولی شي له افغانستان خپلې وډیره برخه سرتیري وباسي او هم ډاډمنه کړي چې له دې هیواد به بیا پر امریکا تروریستي حمله نه کیږي. ښاغلی ټرمپ د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د جی اوه هیوادونو د غونډې په یوه څنډه کې خبریالانو سره د خبرو خبرو پر محل ویلی چې زماني محل ویش نشته هر څه چې دی بیړه نه لرو همداشان د امریکا د لوی درستیزانه د کمیټې رئیس جنرال جوزف دونفور په پینټاګون کې وی خبري غونډه ته ویلی دی چې په افغانستان کې له تروریزم سره د امریکایي پوځیانو د جګړې د څرنګوالي په اړه خبرې د وخت څخه مخکې دي خو اوس پوښتنه ده چې په اوسنیو حساسو شرایطو کې دغه ډول زده او نقص څرګندونې څه مانا او یا د سولې روان مذاکرات تر تاثیر لاندې راوستی شي کنه د سیاسي چارو په وحید مجدې د افغان حکومت لپاره غولونکې بولي
داسې خبرې کله کله کیږي شاید دلیل دا وي چې دوی غواړي چې د روحیه خراب نه شي مثلا په افغانستان کې مشکلات رامنځته نه شي حکومت له منځه لاړ نه شي د دې لپاره چې کله کله داسې خبرې کیږي تاسو په هغه باندې توجه ونه کړئ نو په طالبان په دې کې نگران وای نو دا خبره دومره وخت دوام نه کاوه او مخکې نه مخکې طالبان د دې خبرې څخه
خود نړیوالو اړیکو افغان کارپو انتظار خادم بیا په دې باور دی چې امریکا غواړي په دغه ډول څرګندونو سره د خپل منتقدونو هغه غبرګونونه کم کړي چې له افغانستان د وتلو لپاره لري
یو تکتیکی حرکت هم کړی دی هغه دا دی چې وایي موږ له افغانستان نو تر څو د طالبانو پر رهبرۍ باندې فشار راشي او سولې ته غاړه کېږدي بیا غواړي چې ووایي چې موږ له افغانستان نور دا په خپل ذات کې د غبرګونونو چې د وتلو یا نه وتلو په اړه باندې کوي هغه کمی چې د امریکا په پالیسي جوړونکو کې د نظر او دریځ واحد والا نشته دی او دویم دا چې دی غواړي په دغه طریقه باندې خپل منتقدینو او هغه کوم د عمل تاثیر چې دی هغه کم
دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په قطر کې د طالب استاذ او امریکایي پلاوی ترمنځ نه هم پړاو خبرې روانې دي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال ویش دغه خبر یو مهمه برخه بلل کیږي خاطر پردیس ازادي رادیو کابل
د ازادي رادیو خبری مجله اوري
ولسمشیزو انتخابات ته کاندید رحمت الله نبیل خپلې وی انتخاباتي کمپاین غونډې ته ویلي سوله د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنه ده خغلی نبیل ټینګار کړی داسې سوله نه غواړي چې یوازې سپین بیرغ دی پکې په تور بدل شي او یادې د پاکستان لوري افغانستان ته راشي تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
په داسې حال کې چې د ولسمشریزو انتخاباتو ځینې کاندیدان سولې ته خوشبینه دي د امنیت او عدالت د انتخاباتي ټیکټ مشر رحمت الله نبیل وایي سوله چې د افغانستان خلک پرې تر اوسه هم نه پوهیږي خاغلی نبیل چې د پنجشنبې په ورځ په میدان وردګو ولایت کې د خلکو یوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار یې وکړ چې د سولې د مسئلې پر وړاندې باید محتاط اوسو
زه هغه سوله نه غواړم چې هغه یوه هفته ماته د سولې په نامه وي بل ورځ بیرغ بدل شي دا رقم صلحه د افغانستان دپاره خطر لري انتخابات تعویق موږ ته سول خط نه دی سوله که راځي وروسته دغې انتخابات کېږي او دا باید یو دوه طرفه قیمت وي داسې نه چې انتخابات هم په موږ باندې ونه کړي او سوله هم رانه شي
خاغلی نبیل په خپلو خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو په اړه اندېښنې بې ځایه ګڼي دی وایي که بهرني ځواکونه له افغانستان نه ووځي حاضر دی چې په خپلو امکاناتو د هیواد امنیت ټینګ کړي خاغلی نبیل په داسې حال کې دا خبرې کوي چې ولسمشریزو انتخاباتو ته شاوخوا یوه میاشت پاتې ده خو تر اوسه روښانه نه ده چې آیا د سولې خبرې به له انتخاباتو نه مخکې پلي شي او که نه د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ولسمشریزو انتخاباتو ته د دغه کاندید د خبرو په حق لوایي
دا ژمنې چې کېږي څنګه عملي کېږي دا به یو نیک کار وي چې موږ خپل سرحدات د هغو کسانو پر مخ وتړو چې د نظام او خلکو پر ضد کار کوي دوهم دا چې سوله او انتخابات دواړه ستر ملي مسایل او د خلکو اړتیا ده دې ته باید خلک او نړیواله ټولنه توجه وکړي
د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو دوام د دې لامل شوی چې ولسمشریزو انتخاباتو ته ډیری کاندیدان خپل انتخاباتي مبارزې سستې کړي خان محمد سیند ازادي رادیو کابل
د سولې په اړه د ولسمشریزو انتخاباتو د کاندید رحمت الله نبیل څرګندولو د سولې ولسی حرکت ته ځو د سولې ولسی حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دوی یو غړی سخت شکنجه کړی دی د سولې د ولسی حرکت دا غړی سید رحیم هغه مهال ونیول شو چې په اختر کې خپل کور ته لاړ په دې موضوع عصمت سارمان د سولې د ولسی حرکت له مطبوعاتي مسؤل پادشاه خان مولادات سره مرکه کړي ښاغلی مولادات د پیښې جریان داسې بیان کړ
د سولې ولسی حرکت یو تن غړی چې سید رحیم امید نومیږي د هلمند ولایت د نادعلي ولسوالۍ چانجر نامه سیمه کې اوسېږي د اختر په دوهمه ورځ چې کله موږ ټول خپلو کورونو ته د اختر لپاره تللي وو دی
په دوه مرجه په کور خوشاله او تل درلوده کله په کور راوځي طالبان مخکور ته ولاړ دي چې تراسو مشکار چیرې بیا د ځان سره بیا یو تاکي ورسره سفارت ته ساري سفارت بیا پښتنه ځینې کوي چې تاسو ولې سوله غواړي ولې راوتلي یاست چا درته ویل دي چا پارولي یاست په دې توګه چې موږ سول لپاره راغلي او لږ څه د دې پټاوونو د دې نو د دې کونډې د دې شان نور په تنګ سیمو د کراوستلې نو دا دې په وتال کې ناس له څنګه کسان دې سخت وي د دې سره تر غوړسته بیا بل ډول راځي بیا او هغه د پکې برونه وي هغه دې رقم ورته وایي و چې غوټه چې دا د پټاټ کې دي چې څنګه ورکی وهله دې نو ورځ دې سره باندې وو بیا نو ورځ ورسته ضمانت باندې د دپلار او کله چې رایل کې شپږ ورځې نور مال ته مریض دی دغه د بدن ځینې ساحې د صورت وویل دي چې دا غوښه دي ته په یو اوس په نشي باندې ځینې ویل کې شپږ ورځې تر تدا ویل د لسم ورځ د یو څه جوړیږي ټول ولسم ورځ کابل ته راځي نو نن کابل ته راغلی دی دغه
مولادا صاحب تاسو ول چې د دې لپاره څخه ضمانت غوښته دي چې شي ضمانت غوښته یو غت څه ضمانت ورکړي
د دې لپاره ضمانت غوښته دي چې دغه کیسه چې کوم کار مش کړی دی دا به تاسو تخوي د باندې نه واسي او د به د سولې حرکت ته نور نور دي او کچیر دی ولاړ یې تاسو اډلار او اکابه زموږ سره بدیان کېږي نو په دې خاطر چې دوی بر کټرانه چې دغه ژغ
تر دې پخوا هم ستاسو د ولسی حرکت په وړاندې په بغلان کې همدغه راس کله چې تاسو په هلمند کې شمالي هلمند ته ستاسو حرکت روان و د طالبانو له لوري بد چلند شوی و خو څوک وهل شوي نه و نو دې ته په پام سره چې پخوا نه دي وهل شوي اوس ولې باید دوی دا کار کړی وای؟
موږ د طالبان په حساب د څلوېښتو ته ورغلي یو دې کې دوه ډول پداسې شو راغلي لکه د نن څخه لا دې منت چې کله ورلو په لوي کې شو نور دا نه دا چې تر مخسوي شې نو سره کړي خبرې مو وکړي او موږ ټول هڅه دا و چې موږ طالبان باید سره درکو طالبان باید په دې پوښتنه کې مدار چې دې کړی دی هغه به ځای دی کله چې موږ مسکلا ته ولاړ په اخر کې دې نو په دې او په ولې چې موږ ولې شو او هغه څه چې ولې غواړي هغه مطرح کړی دی موږ نه پوهیږو چې دې دغه ډول کړنې ولې کوي
د سولې د ولسی حرکت مطبوعاتي مسول پادشاه خان مولادادو چې د خپل یو غړي د شکنجه کېدو په اړه چې وایي د طالبان لخوا سخت شکنجه شوې ده له اسمت ساروان سره خبرې کولې.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي د ایمیل آدرس مده azadiweb@referl.org.
اوس هم یو بل موضوع د کابل ښاروالۍ یو خصوصي امنیتي شرکت د دې لپاره شپږ میلیون افغانۍ جریمه کړ چې شنې ونې قطع کړې دي. د کابل ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن حسنزی ازادۍ راډیو ته وویل دغه شرکت په دې دلیل جریمه شو چې د کابل ښار د هوایي میدان په سړک کې تو تازه ونې قطع کړې دي. د افغانستان چاپیریال ساتنې اداره دغه ډول کړنې د هیواد چاپیریال ککړتیا ته ستر ګواښ بولي. خاطر پردیس په دې اړه راپور لري.
د کابل خروالی ویل کی دینا هغه خصوصي امنیتی شرکت دی چې په کابل کې امنیتی خدمات وړاندې کوي او له امریکایي NTC شرکت سره قرارداد لري. دغه شرکت د هوایي میدان په سړک د امنیتی وسایلو د نصب په خاطر څلور وشنې ونې قطع کړې دي. د کابل خروالی ویاند نرګس مومن د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې د کابل خروالی دغه شرکت د دغه عمل په خاطر 15.8 میلیون افغانۍ نقدي جریمه کړي. اغلی مومن همدار ازوی دغه شرکت مسولین به د دې قضیه په خاطر عدلی او قضایی بنسټونو ته هم معرفي شي.
شرکت متخلف خلاف
شرکت د ښار جوړونې د قانون د 14مې مادې د 15مې فقرې خلاف کار کړی چې په پایله کې یاد شرکت 15.8 میلیون افغانۍ جریمه شو.
60 میلیون افغانۍ جریمه شو.
دغه ونه هر یو له 12 کالو څخه تر 13 کلونو پورې عمر درلوده. دغه پیښه د امنیتي پوستې په 2 متره کې د پولیسو پر وړاندې رامنځته شوې. د کابل ښاروالۍ د ښاري خدمتونو مرستیال محتاب عالمی په دې پیښه کې پولیس د دې شرکت سره په همکارۍ تورنوي او موږ غوښتل چې په دې برخه کې د امنیتي ادارو نظر هم راواخلو. خو د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وین نصرت رحیمی د یو صوتي پیغام په لیږلو سره بسنه کړې. دوی موږ خپل جنایي جرمونو ریاست ته په دې برخه کې دنده سپارلې ده. هر اقدام چې وشو له تاسو سره به شریک کړو. لیکي ډینا او این ټی سی شرکتونو په دې برخه کې لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د سیمې اوسیدونکي هم د دې ونو د قطع کېدو څخه متاثره شوي دي او وایي چې د دغه ډول پیښو مخه باید ونیول شي.
اسم ما احمد وحید.
احمد وحید یم، د بیبي محرود سیمې اوسیدونکي. څلور ونې قطع کړې وي چې نورې هم قطع کولې مونږ یې مخه ونیوله. له بل خوا د چاپیریال ساتنې ادارې د مطبوعاتو برخې مسؤوله لیلا سامانی وایي هر زیان شنو ونو ته چاپیریال ته ستر خطر دی.
درخت اهمیت زیاد داره، ما هر سال درخت زیاد کش میکنیم.
شنو اهمیت لري او هر کال موږ ته شنو ونو نیالګي کینو د دې لپاره چې چاپیریال له ککړتیا څخه ساتي. دغه ونې اکسیجن تولیدوي او د هر ونې قطع کول د ژوند دی موجود د وژل کېدو په معنا ده.
درخت ششته باشه و نمو شاخه که خود ما رو از او ششته است قطع میکنه.
دغه پیښه په ټولنیزو صفو کې هم ډیر خبرګونونه راپارولې دي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د هند تحصیلي سکالرشیپونو ته په ازموینه کې یو شمیر بریالي شوي کسان ادعا کوي چې ښایي تحصیلي بورسونه د پیسو او واسطو په بدل کې نورو ته ورکړل شي. دوی وایي یو شمیر کسان د زده کړو لپاره هند ته لیږل شوي دي خو د دوی برخلیک نامعلوم دی. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا دغه ادعاوې ردوي. محمد واصل وصال په دې اړه اورو.
د هند تحصیلي سکالرشیپونو ته د 500 بریالیو کسانو له ډلې 219 تنه هند رسیدلي خو پاتې 201 تنه نورې لا هم بې برخلیک ګرځي. دوی دا کوي هغه کسانو چې واسطې او پیسې لرلې د هند په بیلابیلو پوهنتونونو کې خپل زده کړې پیل کړي خو د دوی د حق پوښتنه څوک نه کوي. د دغو کسانو له ډلې یو شمېرې د پنجشنبې په ورځ د کابل په وزیر اکبر خان کې وایي اعتراضي راټولېدنه وکړه او اړوند بنسټونه یې په فساد او بې عدالتۍ تورن کړل. احسان الله همت او سید ثاقب.
منګه دوس هوا ته ډېر احترام لرو خو کده سي منګ سره مور مېري چلن کیږي دلته ګنګوسي دادي چې دغه بورسونه په ډالرو باندې خرڅيږي هغه مستحقین پات کیږي او څوک چې پیسې ورکوي هغه خلک بکی انتخابي کی او دغه منځوري راځي.
احتمال زیات هم کسای
په زیات احتمال سره هغه کسانو ته اډمیشنونه راغلي چې واسطیو پیسې لري، یعنی د پیسو په زور کامیاب شوی کسانو ته داخلي راغلي دي.
هند هر کال افغانستان ته د لیسانس، ماستری او دکتورا زر تحصیلي بورسونه ورکوي چې 500 د دولتي ادارو اړوند مامورینو لپاره وي چې ازموینه د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې واخیستل شوه. په دغه ازموینه کې سږ کال د افغانستان له ټولو ولایتونو نه نږدې 6000 کسانو ګډون کړی و چې په لومړي پړاو کې 1400 تنه او په دوهم پړاو کې 1500 تنه بریالي اعلان شول چې پکې 90 تنه د دکتورا او 409 تنه نورې د ماستری بورسونو وړ وګڼل شول. اوس چې له دغې ازموینې شاوخوا ته میاشتې اوړي د معترضینو د ادعاو پر بنسټ تر اوسه دکتورا بورسونو ته له بریالیو کسانو 28 او ماسټری بورسونو ته له بریالیو کسانو 191 تنه هند ته لیږل شوي او د پاتې نورو برخلیک لا ناڅرګند دی. خو د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت بیا په دې برخه کې هر ډول ادعاوې بې بنسټه بولي وایي چې د هند د بورسونو په ازموینه کې ټول بریالي شوي کسان د آی سی سی آر یا د هند د کلتوري اړیکو شورا ته پیژندل شوي دي چې د هندوستان د بیلابیلو پوهنتونونو لخوا به ورته په نوبت سره داخلي راځي او بیا به دوی هند ته لیږل کیږي. د دغه وزارت ویان فیصل امین وایي
دا چې دوی دا ډول څرګندونه کوي چې د یوې ډلې کسانو داخلي راغلي د کاسې لندنی مقصد دا مونږ قطعا ردوو. د یو ایالت پوهنتون چې نږدې دی داخلي یې ژر راځي او هغه چې لیدې دی په ځنډ سره راځي. د 1500 تنو اسناد مو بشپړ کړي دي او د هند سفارت آی سی سی آر له لارې مو لیږلې دي. دا چې داخلي یې کله راځي دا د هند هیواد پورې اړه لري.
د هند د کلتوري اړیکو شورا یا انډین کونسل فار کلچرل ریلیشنز په آسیا کې بهرنۍ زده کوونکو ته د تحصیلي سکالرشپونو د ویش تر ټولو ستر او پراخ پروګرام دی چې پکې د لیسانس، ماسټری او ډاکټورا لپاره سکالرشپونه شامل دي. د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو مخې هین له 2015 کال راهیسې افغانانو ته د دغه سکالرشپونو د ورکړې پروګرام پیل کړی دی چې تر دې مهاله شاوخوا 100,000 افغان محصلینو د هین له بیلابیلو پوهنتونونو څخه د ماسټرۍ او لیسانس د فراغت سندونه ترلاسه کړي دي او زرګونه نور لا هم هلته په زده کړو بوخت دي. وصل وصال، آزادی رادیو، کابل.
پنړی کې څه تیریږي؟
اوف ګریټ هپینس فور می دټ د نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می.
لورپا تر امریکا د آسیا تر اوسترالیا آزادی رادیو واوري او ځان خبر کړی.
دوستانو مخکې مو د هند سکالرشپونو په اړه د افغان محصلانو ادعاوې واورېدلې. اوس ورشو هند ته چې هند کې څه خبرې دي. د هند د دوو لویو بندرونو چارواکو خبرداری ورکړی چې د ترلاسه شویو استخباراتي معلوماتو له مخې په پاکستان کې روزل شوي کماندو پرې د حملو پلان لري. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې چې نوي ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کوروالي ځانګړی موقف بیرته واخیست زیات شوی دی. نوری اس نوری په دې اړه راپور لري.
د هند دو لویو بندرونو مندرا بندر چې د ادانی پورت او د ځنګړي اقتصادي زون شرکت لخوا چاري تنظیمیږي او د دولتي کونلا بندر چارواکو خپل کارکونکو او د کشتیو شرکتونو ته ویلي چې بیدار ووسی. د رویترز خبري اژانس د راپور لمخې د دغو بندرونو چارواکو دغه خبرداري په هو سپارښتنو کې چې کاپیګانې د اژانس لیدلي انکړې دي. د کونلا بندر د سپارښتنې په یاداشت کې ویلي چې د راټول شوو استخباراتي معلوماتو لمخې چې حکومتي چارواکو ورسره شریک کړي ویل کېږي په پاکستان کې روزل شوي کماندو په کوچ خلیج کې د کونلا بندر د ناارام لوی سواحلو ته داخله شوې ده. هغه زیاته کړه چې موږ وضعیت وڅېړه او خپل امنیتي پرسونل ته مو هدایت ورکړ چې د مهمو تاسیساتو او هغو سیمو چې زیانمنونکي دي امنیتي تدابیر سخت کړي. د مندرا بندر د چارواکو لخوا په خبره شوي یاداشت کې ټولو کښتیو ته ویل شوي چې تر ټولو شدید امنیتي تدابیر ونیسي او وضعیت تر کنټرول لاندې ولري. د دغه راپورونو په اړه چې په پاکستان کې روزل شوی دغه کماندو څوک دی او څه پلان لري، د هند بهرنیو چارو وزارت ویان راوش کومار له څرګندونو ډډه وکړه. خو ویل چې امنیتي ځواکونه چمتو دي چې د هر دا ډول نفوس په وړاندې اقدامات وکړي. د رویترز د راپور له مخې د پاکستان پوځ هم د خبرداري د دغو خبرو شوو یاداشتونو په اړه له خبرو کولو ډډه وکړه. د پاکستان د پوځ یوې سرچینې وویل چې دغه راپورونه بی اساسه دي او زیاته کړه چې هند په دې کار سره غواړي د نړیوالو پام له کشمیر څخه بل لور ته واړوي. دې سرچینې ویلي داسې کوم پلان نشته. دغه خبرداری داسې مهال ورکول کیږي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکېچ وروسته له هغې چې نوي ډیلي د هند تر کنټرول لاندې کشمیر څخه د کورواکي ځانګړي موقف بیرته واخیست زیات شوی دی. له دې مخکې په هند کې پاکستاني سخت دریځو چې د سمندر له لارې د هیواد ته داخل شوي وو حمله کړې وه. په 2008 کال لسو سخت دریځو په ربړي کښتیو کې ځان تر ممبئی پورې رسولی او دې ښار پر څو مهمو ځایونو حملې وکړې چې درې ورځې دوام وکړ. په دغو حملو کې 168 کسان وژل شوي وو.
تاسو لا پیغامونو
زه شه رحمت خاکریزه د کندهار ولایت څخه دا پیغام پریږدم. ما د کندهار ولایت د والي صاحب امنیت کمانډان او دولتي مسؤلینو څخه دا هیله ده چې دا خاکریزه ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هغه دوه لارې لري چې وا د درې کال کې طالبان بند کړي او بل لارې دولتي چارواکو بند کړي ده. نو دا خاکریزه ولسوالۍ د چارو ول سر کوم ولر شي د خوراکي د موادو د نشتون سره مخ سي مریضان د مرکز نه رسیدي او ان تر خپل ژوند نه تاسو ورکوي. خو د کندهار د دولتي مسؤلینو څخه مې دا هیله ده چې د ولسوالۍ د لارې غم وخوري. هیله ده زما پیغام نشر کړي. وسلام.
نشم سلام خبرې کوم ګورنمنت از مشته کلی کې ولسوالۍ کې ویخه ده 15 لک میاشتې کې دا واکسین باندې نه دی راغلی. دا موږ نه خبرې کوو چې د خدای دې کې دا واکسین نه قدرې لږ په نور لګو کې ماشومان ورزان کې چې موږ راوړو موږ هم خوشحاله کیږو.
لوګر ته خبر کم دلته په لوګر کې سید احمد دا سرکاري اسپیټال لوګر دی ولایت مرکز
دی کې د غاخو د ډکېدو ډاکټران بالکل سامان ته پام نه کوي چې کوم نفر ورسي د شلو نفرو په یو برمه باندې غاخونه هم ډکوي ښه نه پاکوي هغه بېرته نه دوا کې وایي نه جوش کوي نه صفایي ته خیال کوي او دا کومه زنانه چې په ماشوم باندې بیماري ورې وي د شپې هغه ورځې یو د ما ملګری ور وړې وه د شپې ډاکټر ته ما ور وایي لس بجې وم هغه ماښام وایي راووتلې له خوبه دې وستما وه تقریب د راکه او دلته موږ دا کار نه کو خواران یې بېرته لېږلي وو د جېږې بیا ګبره کې نهسته بیا بل هسپتال ته تللي وو چای په هغه شپه کې پیسې راکرز کولې زړلې بیا هلته لاړ نو د ما دا غږ دا چارواکي څوک اوري د دې رئیس صاحب څخه زه هیله کوم چې د دېرې دا غم وکړي او دا دې په کلکه دسې یو نفر وټاکي چې د شپې ورځي پې ګرځي د ورځې ګرځي په وسلام
ستاسي پیغام ستاسي نظر
دوستانو لدې سره د دې خبري مجلې لمن رانغاړو او از موږ همکار